دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه
واوري السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوري سنځرانای سوسیم په افغانستان کې د نوې لمریز کال د پیل په لومړۍ ورځ د کابل په ګډون د غیوات په نورو سیمو کې نوې تعلیمي کال هم پیل شو خو د طالبانو د حکومت چارواکو د تعلیمي کال د پیل مراسمو ته په ویناو کې د جنو د خونځو د پرانستلو په اړه هیڅ نه دی ویلي په افغانستان کې د چهارشنبه په ورځ د مارچ شلمه د نوې مریض کال لومړۍ ورځ او د نوروز د منځري لپاره د تیرو دوو کلونو پسې سکال هم د طالبانو د حکومت لخوا په رسمي ډول کومه غونډه نه و جوړه شوې. طالبانو په افغانستان کې په 2020 کال د اگست په میاشت کې واک ته رسیدو وروسته د نوې کال او د نوروز د جشن منځل بند کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې هیڅ هیواد سره د اړیکو ټینګېدو په برخه کې کوم ستونزه نه لري او هیوادونه دي هم افغانستان سره د اړیکو د ټینګېدو په برخه کې شرطونه نګري. دغه حکومت ویان زبی الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ په تیل مریز کال کې د خپل حکومت د لاسته راوړلو په اړه په پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي راډیو لخوا خبر شوی ویلي چې حکومت په تیر کال کې په ډیپلوماتیک ډګر کې لاسته راوړنې لرلې او دوی د هر هوا سره د اړیکو ټینګېدو ته چمتو دي. د متحده ایالاتو د نظامی ځواکونو دوه تر ټولو جګپوړي پخوانی جنرالان وایي د جمهور رئیس جو بایدن ادارې لخوا د پلان په جوړولو کې ناکامي د دې سبب شوه چې د 2020 کال اګست په میاشت کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر کې ګډوډي پیدا شي. د متحده ایالاتو د وسلوالو ځواکونو پخوانی عمومي لوی درستیس متقاعد جنرال مارک میلی او د امریکا د پوځ مرکزي قوماندانۍ پخوانی قوماندان متقاعد جنرال فرانک مکنزي د څرګندونې د سه شنبه په ورځ د کانګرس تازو مجلس ته بهرنیو اړیکو جرګې کې پیوې استمایا غونډې کې وکړلې. دواړو جنرالانو په غونډه کې وویل چې د جمهور رئیس بایدن حکومت د افغانستان نه د تخلیه بهیر لپاره په کافي اندازه پلان نه لرلو او د دې بهیر پیلېدو لپاره په مناسب وخت کې خبر نه ورکړي. د دې پخوانیو جګپوړو جنرالانو د سرګندونو نه معلومیږي چې د افغانستان جګړې پای ته رسیدو په وروستیو ورځو کې پوځي مشرانو او د جمهور رئیس بایدن د حکومت ترمنځ اختلافات موجود وو. یو شمیر امریکایي مسلمانان چې د ولسمشر جو بایدن لخوا د اسرایلو د ملاتړ لامل په قهر دي وایي چې سکال د سپین ماڼۍ د روژه او اختر په مراسمو کې برخه نه اخلي ځکه چې دوی په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي. نور تفصیل زموږ د همکار نوري.
د امریکا د اسلامي اړیکو ټولنې کایره د حکومتي چارو مسول رابرټ مکاو ویل کبل نه راشي نو په پراخ کچه باور کیږي چې د اسلامي ټولنې د مشرانو او سازمان لخوا به رد شي. مکاو امریکا غږته ویل دا پریکړه د ادارې د ناکامۍ له امله ده چې د مسلمانانو د ټولنې د سمدستي او دایمي اوربن غوښتنې په پام کې نه ده نیولې او اسرائیل ته د وسلو ورکولو له بندولو څخه انکار کوي چې په غزه کې زموږ د فلسطینی ورونو او خویندو په نسل وژنه کې کارول کیږي. په داسې حال کې چې د رسنیو راپور نه ښایي چې سپینه ماڼۍ د روژې په مناسبت د پروګرامونو په کمولو غور کوي، د سپینه ماڼۍ ویاندې کارن ژان پیر ویل چې تر اوسه د روژماتې د میلمستیا او یا روژې اړوند بل کوم پروګرام اعلان نه دی شوی.
تاسو خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د غزې ترانګې ته د بیړنیو بشري مرستو پر سوالو ټینګار وکړ او اندېښنې وښوله چې د غزې ټول اوسیدونکو د خوړو د سخت کمښت سره مخامخ دي. بلینکن فلیپین ته د رسمي سفر په مهال یوې خبري غونډې ته وویل د روان وضعیت د موثقو سروېګانو له مخې د غزې سل په سلو کې نفوس د خوړو د شدید کمښت سره مخامخ دي. دا لومړی ځل دی چې ټول نفوس دا ټول طبقه بندي شوي دي. بلینکن دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې ټاکل شوی نوموړی د سعودي عربستان او مصر له چارواکو سره په غزه کې د اوربند ټینګولو او د مرستو درسولو په لارو چارو وغږیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د چهارشنبه په ورځ د ډبرو سکرو له یو نړیدلي کان نه د لسو نورو کسانو مړې وویستل شول او پیښو د قربانیانو شمیر 200 ته ورسېدو. پیښه د سه شنبه په ماښام د دغه ایالت د مرکز کوټې په 13 کیلومترۍ کې د خوست په سیمه کې د ګازو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د ځمکې له سطحې څخه په 240 متره جوار دغه شخصي کان کې د چاودنې له کبله 12 کارګران بند پاتې شوی وو. د بلوچستان د قانونو سر مفتش عبدالغنی بلوچ فرانس پرس ته وویل د جګورنې هڅې د ټولو 1200 مړو په موندلو سره پای ته رسیدلې. د شپې په اوږدو کې دوه جسدونه وموندل شول او په اتلسې سهار وموندل شول. د دغه عیالت د قانونو د چارو عمومي مشر رئیس عبدالله شوانی هم د مړو شمېر تایید کړه او ویل لومړنۍ رپورټونه ښایي چې پیښه د میتان ګاز له امله رامنځته شوې ده. او د استرالیا له خوا د افغانستان سره د کرکټ د شل اوریزو سیالیو د لړۍ د لغو کېدو د اعلان یو ورځ وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ د چهارشنبه په ورځ ویل چې کرکټ باید سیاسي نشي. د استرالیا کرکټ بورډ ویلي چې دوی ته مشوره ورکړل شوې چې په افغانستان کې د ښځو او جنو لپاره شرایط مخ په خرابېدو دي او له همدې کبله یې له افغانستان سره د دریو لوبو هغه لړۍ ځنډولې چې ټاکل شوې وه د اګست په میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. قدر منو اوریدونکو دا دی وخت خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر منو اوریدونکو په افغانستان کې نوې هجری لمریز کال په داسې حال کې پرون د چهارشنبه په ورځ پیل شو چې لښپژم ټولګي پورته د جنو شونځي له هم تړلې دي. په دې باره کې نور مطالب هم لرو خو لومړی به دا رپورت واوري. په افغانستان کې د نیوې د 1903 لمریز کال د پیل په لومړۍ ورځ د کابل په ګډون د دغه هیواد په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال هم پیل شو. خو د طالبانو د حکومت چارواکو د تعلیمي کال د پیل مراسمو ته په وینا کې د نجونو د شونځیو د پرانستلو په اړه هیڅ څه نه دی ویلي. یو شمېر نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز له امله ډېرې خواشینې سوي دي. پاموکری په دې اړه د کابل څخه د اکرام شینواری رپورت ده.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوي 1903 لمریز کال په لومړۍ ورځ د کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې خوځي پرانیستل. خو په دې مناسبت په کابل کې وی جوړ شوی غونډه ته د دغه وزارت لوړپوړ چارواکو د شپږم ټولګي څخه په پورته دورو کې د نجونو د خوځیو د پرانیستلو په اړه هیڅ ونه ویل. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله غا د مانی په لیسه کې یو جوړ شوی غونډه ته په وینا کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو په زده کړو باندې ټینګار وکړ.
دا د دنیا تاریخي دا زموږ ستاسو د دنیا پرمختګ یو ضرورت دی. دا په دې عصري علوم باندې کیږي. دیني علوم زموږ ستاسو د ژوند مقصد دی. هغه خو پرز دی را باندې خو به خامخا کوو ځکه الله پیدا کړی د دغه دین د پاره او د دین خو بغیر د دیني علوم کېدل نه شي. خو دا عصري علوم زموږ ستاسو د ژوندۍ ضرورت دی. ضرورت ورته لرو.
د نوي تعلیمي کال په مناسبت دغه وزارت په ویلامه کې چې د عزیز احمد رویان لخوا ولوسل شو د افغانستان ټولو برخو ته په متوازن ډول د پوهنې د بهیر د غزول او د پوهنې کیفیت په لوړولو باندې ټینګار شوی دی.
د هیواد ټولو ښوونکو او زده کوونکو ته سپارښتنه کوو چې خپل صورت او سیرت له اسلامي اصول سره سم برابر کړي. ښوونکو او زده کوونکو د داسې لباس لاغوستلو څخه ډډه وکړي چې له اسلامي اصول او افغاني عنعناتو سره پټکار او مغایرت کوي.
د خونځیو د ټولو انجینرو امریکا غیر سر به خبرو کې د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې د انجینرو د خونځیو په بد پاتې کېدو اندېښنه وښوده او ویل چې دوی فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت به د انجینرو خونځي پرانیسي.
د طالبانو لراته ګروسته چې د تیر دوه کلونو دوی په افغانستان باندې واکمن شوي دي. د دوی ټول هغه پوکاسې په میرمنو او انجینرو باندې دي. دوی نور هیڅ کار ته دومره توجه نه کړي لکه څومره چې میرمنو او انجینرو باندې دوی بندیزونه لګولې دي. هر ورځ مونږ له یو نوی بندیز سره مخ کیږو. هر ورځ زمونږ د پاره یو وستون ځنه یو وستون ز د دوی د خوانه را ولړیږي.
مونږ ولیدل اکثره جنو یا خځو د جنو د په هنتونو د خوانځیو د کار لپاره ډېری اعتراضونه وکړل. ډېر فشارونه راوړل پر طالبانو خو هیڅ نتیجه یې ورنکړه. د دې لپاره چې د جنو د ستکړو وخت ځای نسی زه پر ټولو جنو غا کوم چې دوی باید حتمان له افغانستان د وټلو لار پیدا کړي او په نورو هیوادونو کې ځان ته د ستکړو فرصتونه پیدا کړی.
یو شمیر افغان سیاسي نو هم د نوی لمریز کال او د نوروز د پیل سره هم مهاله د نجونو د خونځیو د پرانستلو غوښتنې کړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی په یو پیغام کې ویلي چې د نوی 1903 لمریز کال پر رسیدو سره نوی تعلیمي کال هم پیلېږي. پخوانی جمهور رئیس په دې پیغام کې ویلي چې د علم زده کړه د هرې انساني ټولنې د بقا، پرمختګ، عزت او له احتیاجه د خلاصېدو لار ده. هغه ویلي د نوی تعلیمي کال د پیلېدو په درشل کې یو ځل بیا په سرپرست اسلامي حکومت غږ کوم او په تکرار ترې دا غوښتنه کوم چې د خونځو او پانتونونو دروازې دي د افغانستان د لوړو پر مخ پرانیزي. دوی ته د ښه تعلیم او پرمختګ زمینه برابره کړي، سو هیواد مو د پردیو له احتیاج آزاد پر ځان بسیا او سیالانو سیل شي. د افغانستان د ملي پخلاینې د علي شورا پخواني رئیس عبدالله عبدالله هم د ایکس په ټولنیزه شبکه کې هیله ښودلی چې نوی کال به په افغانستان کې د مثبتو بدلونونو سره مل وسي. هغې ویلي تمه لرو تر څو په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي او د هیواد پتمنو مېرمنو لپاره چې زموږ د ټولنې نیمایي برخه جوړوي د کار زمینې برابرې شي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ویجان پټیل ویلي چې له زده کړو د افغان نجونو محرومیت زړه ماتوونکی دی. هغه د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره ناسم چلند د افغانستان په تړاو د امریکا متحده ایالاتو د حکومت د پالیسۍ په لوړه کچه لومړیتوبونو کې ځای لري. ښاغلي پټیل وویل همداشان موږ باور لرو چې دا هغه څه دي چې په اصطلاح د طالبانو حکومت ته به هم باید اهمیت ولري او فکر وکړي چې دا ډېره زیاته مهمه ده کله چې د نړیوالې پېژندنې په اړه د خپلې لیوالتیا په تړاو خبرې کوي. هغه وویل دا درېیم کال دی چې افغان مېرمنې او نجونې زده کړو ته لاسرسی نه لري.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 409 شپېته چینل کې اوریدلای شئ.
په افغانستان کې نوې هجری لمریز کال په داسې حال کې پروند د چهارشنبه په ورځ پیل شو چې لښپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم تړلې دي. هلي داسې وی چې طالبان به سش کال ښوونځي پرانیزي، خو د پراخو غوښتنو او اعتراضونو سره سره دا کار ونه شو. متحده ایالاتو په همدې تړاو په تازه خبرګون کې ویلي چې د افغان میرمنو او نجونو سره مناسب چلند د هغوی په لومړیتوب کې دی. نور تفصیل پر پورت کې باوري.
په 1403 کال کې هم خوانځي ته د افغان نجونو د تاکیله پوران نشو. که څه هم د طالبانو د پوهنی چارواکو نن د نوي تعلیمي کال زنګ وغږاوه، خو د نجونو د خوانځي د پرانستل کېدو هیڅ څرک ونه لیدل شو. د عامو افغانانو، د خوانځي د متعلمینو، سیاسي څیرو، نړیوالو بنسټونو او هیوادونو د مکرر غوښتنو سره سره طالبانو د انجونو منځنی او ثانوي ښوونځي تړلي وساتل او د کارپوهانو په وینا حاکم چارواکي په دې اړه کوم مقنع دلیل هم نه وړاندې کوي.
او نن د مکتب زنګ وکړ شوی د خو اما طالبان وایي چې نه باید انجونو کنه مکتب ته راشي. اما نیمه غوښتنه له طالبانو نه دا ده چې باید مکتبونه شروع کړي او باید هر انجلۍ مکتب ته راشي او د انجونو کنه هم دا هیله ده چې تر د لسم سمو پورې خپل درس ووایي.
هر کال خوانځي شروع کی او خوندونکو لپاره دروازې تړلې دي. زه غواړم پرمختګ وکړم او ماته یې ناهیلي پیدا کړې ده.
افغان سیاسي څیرو د نوي تعلیمي کال په مناسبت په خپل پیغامونو کې د انجونو پر مخ د تعلیمي بنسټونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو پیغام کې ویلي چې د انجونو د خوانځي د تړل کېدو دوام پر رند سربیره هیواد ویجاړولی شي او دغه محدودیت باید ژر پای ته ورسیږي. پخوانی اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله بیا په خپل ایکس پاڼه لیکلي اله مندې چې په نوي ښوونیز کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاص شي. طالبانو د نوي تعلیمي کال په مناسبت په نننۍ مراسمو کې که څه هم د نجونو د تعلیم په اړه څه ونه ویل، خو په عصري علومو یې ټینګار وکړ. د پوهنې د برخې متخصصین وایي چې د تعلیم څخه د یو لوی قشر محرومول ټولنې ته د نه جبران وړ زیانونه رسوي.
تاسو ګورئ چې یو ټولنه کې نیم بدن د یو انسان چې فلجوسي په همدغه رقم باندې نیم نفوس د ټولنې بې سواده، بې علمه او وروسته پاتې روزل کیږي چې د دې عواقب ډیر هیواد ته زیان لري، هم اقتصادي چرخته او هم اجتماعي او علمي برخو کې.
متحده ایالاتونه هم په خپل تازه خبرګون کې ویلي چې د میرمنو موضوع له طالبانو سره د واشنگتن په تعامل کې یو ول مهم موضوعګانو څخه ګڼل کیږي. د یاد وزارت وایي د امریکا غږ ته وویل دا چې ساکل جونې خوانځي ته نشي تللی د خوښنې وړ ده.
د فیر ټریټمنت اف افغان وومن اند ګرلز کنټینیوز ټو بی
کله چې افغانستان سره زموږ د تعامل د پالیسي مسله وي له افغان جونو او میرمنو سره مناسب چلند زموږ یو مهم لومړیتوب دی. موږ همدارنګه باور لرو دا داسې یو څه دی چې طالبان حکومت ته هم باید مهمه وي او فکر وکړي چې دا د نړیوال مشروعیت لپاره په هدف د هغوی د هیل لپاره مهمه ده.
طالبانو په 2021 کال کې واک ته رسیدو سره سم نه یوازې لشپګم ټولګي پورته د انجونو خوانځي وتړل، بلکې د میرمنو او انجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. طالبان وایي چې هغوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د انجونو او میرمنو حقونو ته ژمن دي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د متحده ایالاتو د وسلوالو ځواکونو په خوانی عمومي لوی درسیز متقاعد جنرال مارک میلی او د امریکا د پوځ مرکزی قومندانې په خوانی قومندان متقاعد جنرال فرانک مک کینزی د استازو مجلس د بهرنوی اړیکو جرګې کې په یو استماعي غونډه کې ویلي چې د جمهور رئیس جو بایدن ادارې لخوا د پلان په جوړولو کې ناکامي د دې سبب شو چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو په بهیر کې ګډوډي پیدا شي. جنرال مارک میلی د په خوانی افغان پوځ او حکومت سقوط یو استراتیژیک ناکامي وبلله، خو په افغانستان کې د امریکا د شلکلن ماموریت ننګه وکړه. لدی ټول سره سره د جمهور رئیس جو بایدن حکومت ویلي چې له افغانستان څخه د ځواکونو استل یو سم پریکړه و. نور تفصیل پر پټ کې ووري.
د امریکا د وسلوال ځواکونو دوه پخوانیو جنرالانو مارک میلی او فرانک مکینزی د کانګرس د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د جرګګۍ په استماعي غونډه کې ویل چې د جمهور رئیس بایدن حکومت د افغانستان څخه د تخلیه بهیر لپاره په کافي اندازه پلان نه درلود او د دې بهیر پیلدو لپاره په مناسب وخت کې خبر نو ورکړي. د دې پخوانیو جنرالانو د څرګندونو څخه معلومیږي چې د افغانستان جګړې پای ته رسیدو په وروستي ورځو کې پوځي مشانو او د جمهور رئیس بایدن د حکومت ترمنځ اختلافات موجود وو. دوه عمده اختلافات چې له دې غونډې څرګند شوي دا و چې د متحده ایالاتو پوځ حکومت ته مشوره ورکړې و چې په افغانستان کې د ثبات ساتلو لپاره باید لکتر لګه 2500 امریکایي سرتیري پات شي، او دوی مدا چې د بهرنی چارو وزارت د تخلیه بهیر په پیلیدو کې پڅ عمل کاوه.
زه د جولای میاشت په نیمایي کې اندېښمن وم. زه د بهرنی چارو وزارت د پلان جوړولو په پرتله د دفاع وزارت د پلان جوړولو مختلف سرعت ته اندېښمن وم.
د متحده ایالاتو د وسلوال ځواکونو په خوانی عمومي لوی درستیز متقاعد جنرال مارک میلی ویل چې د بهرنی چارو وزارت د غیر محاربوي پرسنل د تخلیه عملیاتو پریکړه د اگست په 14مه وکړه، او د متحده ایالاتو پوځ د دې بهیر لپاره په دونه چټکۍ چمتو شول او ترتیبات ونیول چې په نړۍ کې بل هیڅ پوځ یې نشي کولای. میلی زیاته کړه چې د بهرنی چارو وزارت دا پریکړه ډیر ناوخته وشوه.
فکر کوم د تخلیه د ملکی عملیاتو پلان ډیر نا وخت را ورسید، لکه څنګه چې جنرال مکینزی وویل د اگست په 14مه په رسمي توګه سیستم ته داخل شو. په دغه وخت کې د افغانستان د حکومت مشران وتلو ته تیاری کاوه او هغوی په بل ورځ ووتل. په زرګونو افغانان د هوایی ډګر دروازې ته راټول شوي وو. د ګڼو ولایتونو په مراکزو کې افغان امنیتي ځواکونو سقوط کړی وو، که څه هم یو شمیر په کابل او شاوخوا کې لاوو.
د مرکزی قومندانۍ په خوانی قومندان متقاعد جنرال فرانک مکینزی د استازو مجلس په غونډه کې ویل چې د طالبان لسته د کابل ویدو څخصونه او څو میاشتې وړاندې د دفاع وزارت یا پینټاګان د بهرنی چارو وزارت څخه د تخلیه په پلان ټینګار کاوه، خو د اندېښنې درلوده چې د بهرنی چارو وزارت چمتو نه وو.
13 US service members were murdered.
دیارلس امریکایی سرتیری ووژل سول او په لسکونو نور ټاپیان سول یو سلو اویا افغانان ووژل سول او بشمیر نور ټاپیان سول دا بیګیټ د اتلو سرتیرو یو شمیر کورنۍ نن دلته لمش سره دی مش پرتا سویاړو او مش استاسو قربانیو ته درناوی کوو.
جنرال میلی د جمهور رئیس بایدن څخه وغوښتل چې په افغانستان کې 2500 سرتیری پرېږدي څو د طالبانو مهار کول لپاره د افغانستان د ځانګړو ځواکونو ملا وتړي او دې ته اجازه ورکړي چې د باګرام هوایي اډه د امریکایي ځواکونو سره پات شي. خو بایدن په افغانستان کې د زیات شمیر امریکایي ځواکونو پرېښودل نه منل او غوښتل یوازې 650 سرتیری هلته پرېږدي چې یوازې په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت امنیت وساتي. وحید فیضی د امریکا غاک.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
درمن اوریدونکو د کاناډا د اونټاریو په شار کې یو شمیر افغانانو او ایرانیانو نوروز په نڅاو او کلتوري نندارو سره ولمند. د دې مراسمو برخوال وایي چې په دا ډول نندارو سره د نړۍ نور قومونو ته خپل اصلي فرهنګ ورشي. نور حال پر پورت کووري.
د نوروز جشن په موسیقي، سندرو، نڅا او د لاسي صنایعو په نندارو سره ولمنځل شو. د کاناډا په برادفورد ښار کې افغاني او ایراني میرمنو او نجونو د دغه کلتوري نندارتون اصلي کوربه وي. بهار چې یو ایراني نڅاګر ده په لیوالتیا سره د افغاني او ایراني نڅا په ترسره کولو سره غواړي د خلکو ترمنځ واټن لرې کړي.
بسیار علاقمند هستم به فرهنگ خاورمیانه مثل کردستان، بلوچستان، افغانستان و دوست دارم که مرزهای جغرافیایی رو کم رنگ کنم با رقص خودم و مردم این منطقه رو به هم نزدیکتر کنم.
دا دې راټولیدنې موخه د جیمی لستریاو څخه راوتل او د پسرلی او نوی مریض کال راتک هر کلای دی. په اونټریو ولایت کې د هجری کال روسته میاشت د فارسی کلتور د درنوي میاشت په نوم یادېږي. د دغه پروګرام تنظیمونکي وایي چې د نوروز په بهانه نړیوالو ته د خپل کلتور په مټه د ایران او افغانستان د خلکو ریښتینی انزور ورخایي.
با نشون دادن فرهنگ تو برنامه های به این شکل میتونیم اون فرهنگ واقعیمون، نه اون چیزی که به طور غلط توی مدیا در مورد ما ایرانی ها و افغانی ها هستش، میتونیم اون فرهنگ غنیمون رو نشون بدیم.
پاتیرو دو کلونو کې په زورګونو افغانان د کاناډا په اونټریو ولایت کې ځای پر ځای شوې دي. دغه پروګرام جوړونکي په دې باور دي چې دا ډول پروګرامونه کولای شي د نویو راغلو افغانانو ترمنځ د دوستۍ او پیژندنې لامل شي.
روزای عید، روزای نوروزی، میخوایم که دور هم جمع شویم که یک احساس عزیزی داشته باشن که ما تنها نیستیم و هنوز هم در اینجا با وجود شرایطی که در افغانستان است ما میتونیم از این روزها استقبال کنیم و این روزها رو تجلیل کنیم و به فرزندان خود بیاموزانیم که ما هم یک تاریخ داشتیم.
په کاناډا کې د نندرتون میشتو نور ملتونو ته پزړه پوري دي ځکه چې د دوی په ذهنونو کې تل د افغانستان او ایران ناسم انزور جوړ شوی دی.
دا زما لپاره ډیره پزړه پوري ده چې له ګڼو کلتورونو سره کار وکړم، د دوی له کلتور څخه زده کړه وکړم او د دوی د کلتور یو برخه له خپل کتابتون نه ننداري ته کېږدم او دا زما لپاره ډیره پزړه پوري ده.
په کاناډا کې افغان کډوال هڅه کوي چې د خپل کلتوري نڅا او لاسي صنایعو په خودلو سره د کاناډا ګڼ کلتوري ټولنې ته خپل کلتور وروښيي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اورینکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د روسي حکومت خپل خاور کې د اوکران د خاورې مدغم کولو ته
د مشروعیت او قانونیت وربخلو په خاطر د وی بل بدګمانه کون کی هڅه پرل کی په اشغالی سیمو کې تقلبي انتخابات سرتا ورسول. که څه هم چې اکثر روسانو د مارچ په 15مه او 16مه په انتخاباتو کې رای اچولې وي، خو په اشغالی اوکران کې له وخت نه مخکې د فروری په 20مه رایګری وشوه. د ژاپورژیا، خرسن، لوهانسک او کریمیا هغه اوسیدونکي چې د انتخاباتو د سیمه ییزو کمیسیونونو لخوا د وړیا خوړو ورکولو، د موسیقۍ د محفلونو او د کارنیوال یا جشن جوړولو له لارې په انتخاباتو کې ګډون کولو ته ونه هڅېدل، سیمه ییز ماموران په داسې حال کې کورونو ته ورننوتل چې په لاس کې د رای اچوونکو لیست نیولی و. وسله وال لشکر به چې د رای اچولو صندوق به په لاس کې نیولی و هم ورسره ملګری و. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو دایمي استازي میرمن لینډا ټامس ګرینفیلډ ویل راځئ دا عمل څرنګه چې دی همغسې وبلو. ټامس ګرینفیلډ زیاته کړه دا په ښکاره توګه د هغه بربند پروپاګند یوه برخه ده چې روسیې د یوکرین په غیر قانوني ډول اشغالي برخو د قبضه کولو لپاره د خپلې نامشروع دعوه د پیاوړي کولو په امید کوي. سفیر ټامس ګرینفیلډ ویل چې د یوکرین خپلواکه خاوره کې د روسیې لخوا د انتخاباتو سرته رسول د کرملین بهرنی تیری او کورنی ظلم او ستم ترمنځ د اړیکې ثبوت دی. هغې ویل دا عمل یې د ملګرو ملتونو د منشور د هغو پرنسیپونو سپکاوی دی چې نړیوال امنیت او ثبات ټینګوي. پر یوکرین باندې دوه کاله مخکې په بشپړه کچا د روسیې له یرغل راهیسې او لس کاله پخوا پر کریمیا له یرغل وروسته موږ باید د یوکرین د خاورې له بشپړتیا نه خپل دفاع ته دوام ورکو. میرمن لینډا ټامس ګرینفیلډ زیاته کړه چې په یو بل خپلواک هیواد کې چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري په غیر له خوښۍ او منظورۍ د انتخاباتو رابلل د هغه هیواد د استقلال او خاورې د بشپړتیا د خوندي کولو پرنسیپونو په وړاندې څرګنده او روښانه بېتنۍ ده. لینډا ټامس ګرینفیلډ زیاته کړه هر هغه هیواد چې د دغو پرنسیپونو د دفاع دعوه کوي باید چې وس غلی خلا پاتې نشي. متحده ایالات به هیڅکله هم د یوکرین د خاورې پر یوې ټوټې باندې هم د روسیې د فدراسیون دعوا په رسمیت ونه پیژني او موږ په غیر لکوم ابهامه د یوکرین د خاورې د وی برخې دوامداره اشغال غندنه کوو. موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې له موږ سره ملګري شي او کوم کسان چې د روسیې لخوا د یوکرین په اشغالي برخو کې د دغو سختګي او تقلبي انتخاباتو د تنظیمولو او سرته رسولو مسؤلیت ورسپارل شو، دغه عمل ورته د بندیزونو د لګولو له لارې په درنده به تمام شي. سفیر ټامس ګرینفیلډ ویل دا خبره مهمه ده چې موږ همدغسې په یو موټی توګه د ملګرو ملتونو د منشور نه د دفاع په غرض له طاقت او زور نه په استفاده د پیژندل شو سرحدونو د بدلولو د هوسونو پر خلاف ودریګو. او همداشان موږ به د هغو ظلمونو او تیریو په اړه د حساب او کتاب وختنه کوو چې روسی چارواکو په یوکرین کې سرته رسولی دي. همداراز موږ اوس هم د دغو تیریو د قربانیانو لپاره د انصاف غوښتونکي یو، نه یوازې دا چې صرف د یو اخلاقي ضرورت په توګه موږ دا غوښتنه کوو، بلکې دا یو ستراتیژیکي اړتیا ده چې په راتلونکي وخت کې د تیری د لارې ډب کولو او د قانون حکمیت ته د احترام ساتلو په خاطر ورته ضرورت دی. موږ د یوکرین په موقتی توګه اشغال شوې خاوره کې د تقلبي انتخاباتو غندنه کوو. دا هغو ناکامو هڅو ته ورته عمل دی چې یو بې جواز عمل ته د جواز ورکولو په غرض.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.